تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه د ګوړې اچار او د غراس کور کلی خبرېږي. خو له هغې مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه درته یو رپورټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر وایي چې دوی له ایراني مقاماتو سره خبرې کړي چې په افغانستان په ایران کې به له افغان کډوالو سره ښه چلند کوي، خو په عین حال کې رپورټونه راځي چې ایراني مقامات او په خاص توګه د هیواد امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ډېر ناوړه چلند کوي. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې کډوالۍ د مخه کوي وایي چې د ایران پولیس باج ورڅخه اخلي، او دا په عمومي توګه هغه افغانان دي چې غیرقانوني اول ایران او بیا له هغه ځایه ترکیې ته ځي څو د سمندر له لارې اروپا ته تیر شي. دوی دا کوي چې ترکیې د تېرېدو لپاره د ایران پولیس او پوځیان ناوړه چلند ورسره کوي او مجبوروي چې پیسې ورکړي. یو شمېر کډوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې شکایت کړی چې د ایران پوځیان حتی په ځینو مواردو کې کډوال افغانان په سوریه کې پر وسلوالو ډلو پلوري او جګړې ته استوي. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
نبی الله شل کلنده یو په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته یې پرېکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ شي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه $15,000 پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ. خو نبی الله شایي د دې سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه و کړی. د په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسیدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو، یو اندازه پیسې چې یې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې، او بالاخره یې په ډېرو ستونزو ځان د ترکیې خاورې ته ورساوه. دی د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي:
اولین خاطره تلخ همی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم نیمه شب
ایران ته ورسیدو او موږ ټول افغانان یې له موټره کښته کړو. زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ. یوه شپه یې وساتله او بیا یې اردوګاته چې د پوځیانو اډه ده ولېږدولو. موږ یې افغانستان ته ستانه کړو. زما په جیب کې 140,000 تومن و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ. د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیې ته تیریږي شکنجه کیږي، سپکاوی کیږي، او حتی په ځینې مواردو کې ډزې ورباندې کیږي. یو بل ځوان افغان فرهاد یو 20 کلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی. دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی و، خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور شو. دی اوس د کابل ښار په 4 میکرویانو کې له خپلې کورنۍ سره اوسي، خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پرې تېرې شوې دي. فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یوه کمپ کې اچول شوی و. دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول، خپله کارګران یې حتی له کاره سپمول، او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول، په کانونو کې یې کار کولو ته مجبوره کول. ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي، خو هغوی به یو موټر جی دوه تنو ته ورکولې. د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په دوه تنو ویشله. نږدې و چې ځینې خلک له لوږې مړه سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي، او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده. موږ د قانون له مخې دا مسله له ایراني لوري سره مطرح کولای شو، خو په دې کې مداخله کول زموږ پر توان لوړه خبره ده. یو بل افغان علیشا یعقوبی وایي چې د ایران له خاورې ترکیې ته د تېرېدو په تمه ایران ته تللی و، او څونه د ایرانی پوځیانو په ولکه کې پاتې شوی دی. یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایرانی چارواکو به زندانیانو ته ویل چې کچېرې افغانستان ته ستانه نه شئ سوریه ته به ولېږدول سي څو د سوریه د حکومت په ملاتړ جنګ وکړي. فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري. کله چې کډوال د پولیسو لاس ته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریې پولې ته یې لېږدوي. هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان یې د جنګ لپاره وروستي، حتی دې خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کېږي. که څوک غږ پورته کړي وهل او ټکول کېږي، حتی ډزې ورباندې کېږي. د ازادي اروپا راډیو د ایراني برخې خبریال فاري ناسمي وایي که څه هم د سوریه جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپرېږي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هېڅکله دا معلومات نه دي تایید کړي. آسمی وایی
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چارو وزارت مخکنی ویاندی مرزیه افخم تیر کال په میزان کې په دیاره د وال ستریت جورنال رسپانی رپورت رد کرد. اوی ویل چی ایران افغان کدوال سوریه تناستوی او دا ایرائی بی اساس گرنلی و د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي، پولیس ډزې ورباندې کولای سي. تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاورې اروپایي هیوادونو ته اوښتي دي، خو میرمن اسمی د ایرانی مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبای د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال ویدیزو پولو کې سلطنه غیر قانونی کډوال نیول شوي چې زیاتې افغانانو او غوښتلې چې له ختیځ لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي. د رادیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تېره اونۍ ویلي چې هر کال 15 لکه افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علي امیری د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی.
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردونکو سلامونه ومني لمشنانه بمو ارو مرو او دا دوا وريدي وی چې وای خدای دې لور او بو ساته کتام اور او ډیر ستونزې حل کوي او شتونه ضروری دی. خو د دوړو د کارول په وخت لږ بیغوري هم د انسان ژوند اخیستلی شي. په اوسنۍ خبرونه کې مو لږ کسانو سره خبرې کړي چې په اور سوځیدلی دا چې والی او څه ډول له سوځیدلو کسانو او د استقلال روغتون له مسؤولو کسانو یې اورو. قدرمنه دوستانو، تیر کال د استقلال د روختون مسؤول کسانو ویل چې دوی ته هر ورځ لس تر 12 کسان وروسل کیږي چې د اور بلولو په بیلابیل وسایل سوځیدلی. خو سا کال د سوځیدلو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. اوس په هر ورځ کې 40 تر 50 پورې سوځیدلی کسان روختون ته مراجعه کوي. دوی علت بې کیفیته د سون توکي، غازی ډبې، غازی بخاری او تر ټولو زیات د کورنۍ بیغوري چې خپل ژوند سره کوي یادوي. د بګرام اوسیدونکو آجی اجمل او د کابل اوسیدونکو میرویس وایي چې هوا ورځ تر بل سړیږي، نو د سون موادو او غوسیلو ته چې خونی تودوي ضرورت دی. خو دوی د لږ بې پروايي له وجې د دې پر ځای چې کوټې ګرمې کړي ځانونه سوځولي. هغوی د سبي او سون درد لبل هیڅ درد سره نشي پرتله کولای.
یو وخت ګورم چې مخم سوځللی او ځان مې سوځللی دی. ټول دردونه دي خو سوختګي دي نه وي. سوخت ډیر باشه، هر رقم عملیات مې لیدل، ټاکر مې لیدل، دا پیخه مې مرمه خوړل ده، هر شی مې کړ دوغونه درد مونږ دل دل چې سوخت مې ولیدم. خو هر مسلمان ته صدا غوایم چې له ګاز سره، له تیلي بخاري سره، له پټرولو سره، له سموات سره دغه نام رقم څه ورده وا سړی احتیاطي وکړي. دا څه په پرتی په شبخانو کې هغه تو نو بده تیری گیت د دغاس قربان بکی.
سرتوم وبون تو دول او داسه ده فقط گاز کو گاز کمو بلم خلاص کن
گاز
و بل شو آقا ده ټول خلاص ته ټول لمبا ورسله دې باندې اوس خلاصونه په بلا مې سره ډېر ډېر زیات کوم.
دا چې څه ډول سوځیدل ډېر خطرناک دي او د مرګ لامل کېږي، د استقلال پر وختون کې مولغو ډاکټرانو نه پوښتلی چې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي. هغوی د انسان سوځیدل په دریو درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځیدل د درملنې وړ دي، خو د دریمې درجې د روغېدلو امکان لږ وي. ولس کلن نیم وایي چې له سوځیدلو یې ډېر وخت تیر شوی، خو اوس هم چې ګرځي له زخمونو یې وینې راځي.
مې پیتروړو بشکه ګرمه شوله، د تینو هغه ور واخیستله، ما مې مور تېر کش کوله، مور مې ته بش شوله. زه اوس پو سات چې وسوځېدم داسې درد مې کو چې شپږ وګولۍ مې وخوړې، درد مې لف کرار شو، چرکت وکم داسې بیخي وینه او دری نه، داسې د زخمو نه د پښو نه مې وینت.
په دې وروستیو کې اکثره کسان د خونو د ګرمولو لپاره له ګاز نه کار اخلي، خو که لږ بېغوري وشي ممکن هغه کس هم د غزنی ولایت د اوسیدونکي شیخ محمد په سرنوشت واوړي.
پنج کیلوی ګاز خالی کما دا را سره وی سم ته وظیفې کې ډکه کوم کور ته راوړم. ګاز مې خالی کو بوی ته خلای مې ورته و. خو زه لاسونه مې داسې سوخت کوي او مخ می سوخت کی کریم دی غاخو یا وخت ساغه پی باندې په مخ باندې می وه ډاکټر وای کریم بده نه پی باندې وهله دا وستا ته وای مشکلات پی خی د ما چې آینده زندگی یې در لبه له څنګه سره به تیر نشم دا درس ما
په سړه واکه په مارکیټونو کې هم د دوکانونو د تاودول په وخت د سوځیدل بده پی خره منځ کیږي د پکتیا وشتونکو بشیر د بخاری په تیل سوځیدلې
بخاری څه مزګر بخاری ته ناسو چې بل مرګره راغی بیا پټرولي ګیلانی بخاری ته اړو هغه سي ګیلانی هغه ته جګه بخاری ته نغان یو دم لمبه وای اما سي ځان تر بچو او دا لاسونه او دا غاړه مې وسوځیدل کومه تقریبا یو 15-16 ورځې خو ډیر درد یې کاوه
په لرې پرتو سیمو کې د ډېرو خلکو اقتصاد کمزوری دی نو ځکه د کورنۍ ټول غړي په یوه خونه کې اوسیږي بیا چې کله په بخاري کې ور بل کړي نو دیک هم هماغلته کوي د استقلال په روغتون کې د دوو هغو مېرمنو خبرې اورو چې یوه یې خپله د دیک بخار د چاودنې له وجې سوځېدلې او بله د خپلې لور کیسه کوي
خاله مې دیک بخار باندې کړی و یو خو سر واز وه چې کله مې راده خطا کړم پل مې په سر ورکېښود ما غوښتل چې ټایټ یې کړم یو وارې مې ټایټ کړه دوه وارې درېیم وار مې چې ټایټ کړه د دیک بخار به چارو کاستی و سوزیده درد می دوم را درد لود چه چه تحمل که هلا می نشوی این سلور پینزو نفر رو ازین یولی هم چه وینی زمی دو زخمو تلاس وروانه چه هم خواه می سوزیده لی ده لاس می سوزیده لی سینه می سوزیده لی نور مخو می آلت تگوری ستون ایمیم تگوری دادی بگادی بیوشه بیچ کاره را تکلی و آقا دست ده چه سین می تروس اکم ده تحمل که هلا اینه شنگوس می دادی زرم بدی که دی خوراک نمیوانی مارست دادی زستی پاتی که کب دوم را خفه ایم چین خپل مخ ته عینکې نشم کتی عینکې چې ګورم ژړا راځي دومره خفه کېږم درد څه دوا شته خو د سوخت دوا دست دوا نشته چې وینې د تا درد به قرار کړم زه ټولو ته دا وایم چې لرې ګرځئ کوری د اور نه د دې بخار نه د ګاز نه د هر څه نه لرې ګرځئ کنیال به م داسې وي چې بیخي
بخار و کوتن په بخاری باندې شي دا تپل بیا چې ما ته نرمي صدا په ګاز باندې مالکی ما په ګاز باندې چې خو دا د دې داسې تر لاسه مې ګاز ګلا و دې چې بخار او ته دا مخې دا دا تنه دا نسی دا د اول لاس مې خو غرم دې بخار و دې خو دا کچ ورته و ګورې سب ستر دې بخار نو لاس یې نه شوې و اې دوه پلاک شوې چې دا تینجلې دې و مونه او دا غنم چې لم دخشته دا دایمه لوسې دې په لاس مسلمانان خدای دې دې
موږ په روغتون کې داسې کسان هم ولیدل چې خپله د ځان لپاره هیڅ هم نشوی کولی د کابل اوسیدونکی حکیم وایي چې د ورورې د بدن ډېره برخه سوځېدلې نو ځکه ورسره بستر دی
چاته په کور کې چې له ګازو څوک استفاده کوي یا له پټرولو څوک استفاده کوي هماغه مې د هغه اوسې زه وخت پیدا کوم هغه ټول زه لرې کوم هغه لرګو